دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. دا ساده رادیو د نن ورځې خبرونې پایلو په پایل کې زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. سهار مو په خیر او نیک مرخه اوسه. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د اف ام 5.15 د ازادي رادیو خبرونه اوریدل کیږي. پایل ل نیم ساعته خبري مجلې او په سر کې د مهمو خبرونو ل سر ټکو کوو. پنټاګون وایي دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وژل شوي او یو ټپي دی. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړ هیئت سبا افغانستان ته راځي. او برتانیا پولیس وایي یو 20 کلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د ترهګرۍ عمل د تیارۍ په شک نیول شوی. پنټاګون وایي دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وژل شوي او یو ټپي دی. د پنټاګون وایان تورن جیب ډیویس پرون وویل چې دوه سرتیري د چهارشنبه په ورځ ماسخوتن په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول او یو بل ټپي دی. د اپریل په 8 نیټه هم په چین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی و. دا پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی هیئت سبا یعنی د شنبه په ورځ افغانستان ته راځي. په دې هیئت کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. تیره اونۍ په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې پوځي او ملکی مشرتابه پاکستانی پلاوي ته ځانګړي پراخ صلاحیتونه ورکړي.
دوی د یو سلسله صلاحیتونو سره چې د پاکستان لومړي وزیر او همدارنګه د فوز مشرۍ دوی ته ورکړي وو، د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو ته دوه اړخیزه موضوعات هغه بحث لاندې نیسي.
دا اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون خبریالانو ته وویل د دې هیئت غړي بل ولسمشر، اجرایی رئیس او نورو مشرانو سره ګوري. دا پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې لمخې به په راتلونکو دریو کلونو کې 1500 خزینه خونکي په کار وګمارل شي. دا پوهنې وزارت تدریسي موین ابراهیم شینواری ازادي رډیو ته ویل دا میرمنې به د انجونو په خونځو کې د خونکو په توګه په دندو وګمارل شي. دیو یو پلان لرو چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ټولو ښوونځیو لپاره 1500 ښوونکي استخدام او له دې ډلې د 3000 کسانو د استخدام کار پیل شوی چې له دې وروسته به یې دوهم پړاو پیلېږي، یعنی د نجونو د ښوونځیو لپاره خزینه ښوونکي ګمارل کیږي. دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب مشران وایي تمه ده چې د دې ګوند یو شمېر بندیان به نن له زندانه خوشې شي. د چهارشنبه په ورځ د حزب مطبوعاتي مسؤول قریب الرحمن سعید په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو د ازادۍ موضوع د جمعې په ورځ ممکنه ده او ښایي چې هغوی ټول آزاد شي. د برتانیا پولیس وایي 20 کلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د ترهګرۍ عمل د چمتووالي په شک نیول شوی. د پولیسو په وینا مشکوک کس پرون د لندن په وایټ هال سټریټ کې د تالاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیول شو چې مقاومت یې کوو. پولیس وایي د پیښې پر مهال څوک نه دی زیانمن شوی. چارواکو د مشکوک هویت نه دی افشا کړی خو راپورټونه وایي نیول شوی کس اوږده ګیره او لږ ویښتان لرل، تورې جامې یې اغوستې وې او یو کڅوړه یې پر شا وه. د برتانیې صدراعظم تریزا می وویل د دې مشکوک کس نیول د هر راز پیښو په وړاندې د برتانیا د پولیسو چمتووالی ښیي. دی وایي فکر کوم دا ښیي چې زموږ پولیس، استخبارات او امنیتي ادارې د تیارسۍ په حال کې دي او هر کله چمتو دي چې زموږ مسؤلیت او امنیت ټینګ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدراعظم شینزو آبی وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګیانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د حل لپاره په هڅو کې له یو بل سره همکاري وکړي. دواړو مشرانو پرون په مسکو کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې غواړي د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي مسلې د سوله ییز حل لپاره د شپږو خواوو په ګډون نړیوالې خبرې بیا پیل شي. متحده ایالات، روسیا، چین، جاپان، جنوبي کوریا او شمالي کوریا په دې شپږ اړخیزو خبرو کې شامل دي. پوتین خبري غونډې ته وویل دی او صدراعظم ای بی په دې نظر چې د کوریا د ټاپو وزمې مسله ډېره کړکېچنه شوې او ای بی په پینګیانګ غږ وکړ چې له داسې اقداماتو د نورو هیوادونو په نظر چې پارونکي وي ډډه وکړي. او د مقدونی یو ملت پال ګوند شاوخوا 200 پلویان پرون د دې هیواد په پارلمان یرغل وکړ. اعتراض کوونکو وروسته لاغې پارلمان ودانۍ ونیول چې د کابینې د جوړولو پر سر له څو میاشتو بحران وروسته د سوسیال ډیموکراټانو او البانیایي ټبرو د ګوندونو ائتلاف د پارلمان د رئیس په توګه د یو البانیایي ټبرې پر غوره کولو موافقه وکړه. د ازادي راډیو خبریال د مقدونی له پلازمینې څخه رپورټ ورکوي چې اعتراض کوونکو د سوسیال ډیموکراټانو مشر او د وړاندې شوي حاکم ائتلاف رئیس سختو وه. په دې ائتلاف کې د البانیایي ټبرو سیاسي ګوندونه او لږ تر لږه یو البانیایي ټبر وکیل شامل دي. دوستانو خبرونه مله ازادۍ راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ شوب لخې چې دا هیواد د رسنیدونکو کډوالو لپاره څومره ناامن دی. پر دې موضوع سربیره دا هم اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید له روسیې څخه د دې غوښتنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسی مشري دي وکړي په خپله د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي چې د افغانستان جګړه پای ومومي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره پر روسیې د فشار زیاتولو غوښتنه وکړه. په روسیه کې یو تاریخ پوه د جنسي ځورونې په پلمه د راروانې میاشت په لومړیو کې محاکمه کیږي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي ورته کتنه لرو او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ شوب لخې چې دا هیواد د راستنیدونکو کډوالو لپاره څومره خطرناک دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون ویل چې د روان 2018 کال په لومړیو درې میاشتو کې څه باندې 200 ملکي افغانان وژل شوي. افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره یوه موافقه لاسلیک کړې چې له مخې هیواد ته د هغه افغانانو رستنولو چارې ګړندۍ کیږي چې په اروپا کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه رد شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دراوري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د سږني کال په لومړۍ روبه کې پر ملکي وګړو حملې او د دې حملو په مخنیوي کې د حکومت پاتې راتلل ښیي چې افغانستان لا هم د هغو کډوالو لپاره مناسب ځای نه دی چې خپل هیواد ته راستنیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو د دې ټولنې د افغانستان د برخې د څېړونکي حوریه مصدق له قوله لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات زیات شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمنېږي، د حکومتونو دا ادعا چې وایي افغانستان د راستنیدونکو کډوالو لپاره امن ځای دی ډېره غیر مسؤلانه وینا ده. د امنیسټي بیان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما وروستي راپور ته هم اشاره کوي. د یوناما راپور وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 515 ملکي وګړي وژل شوي او 1468 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په 2014 کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي. افغان حکومت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې له اروپایي ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې خپل هیواد ته د هغو افغان کډوالو د استولو بهیر ګړندی کیږي چې په اروپایي هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتن لیکونه یې رد شوي دي. بیان د میرمن مصدق له قوله زیاتوي چې وایي د خوښنۍ ځای دی چې افغان حکومت په پلازمینه کې امنیت نشي ټینګولی خو د هغو کډوالو له راستنېدو سره موافقه کوي چې د هغو د امنیت د ساتلو وس نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه ښیي چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته له راستنیدونکو افغانانو سره د اروپایي ټولنې د مالی مرستو د نه رسېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ویلي دا مرستې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته نه دي ورکړل شوي.
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که امو تعهداتی که کردن در
د اروپایی ټولنه لغړو هیوادونو زمونږ غوښتنه داده چې د مجدد ادغام په برخه کې له افغان حکومت سره د مرستې پر ژمنو عمل وکړي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې هیواد ته استول کیږي او کدا سی ونه کړي نو دا کار خای ناوړه عواقب ولري. دا کسان چې افغانستان ته استول کیږي خای بیا مهاجر شي یا پر تروریستي ډلو ورګټ او له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ شي
و با مشکلات گوناگون روبرو شوند.
خو خو د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې مرستو د بهیر د پیل خبر ورکړی. مایا کاسیانچیچ ویلي چې په ټولنه کې د راستنیدونکو کډوالو د بیا ادغام په مقصد اروپایي ټولنه له افغانستان سره د څه باندې 80 میلیون ډالرو مرسته کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید له روسیې څخه د دې غوښتنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسې مشرۍ وکړي په خپله د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي چې د افغانستان جګړه پای ومومي. دا خبرې وروسته له هغې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف څخه وغوښتل چې روسیه باید د افغانستان د ثبات د پروسې مشرۍ وکړي. دا رپورټ جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان د دې غوښتنې پر ځای چې روسیه دې په افغانستان کې د ثبات د پروسې مشري وکړي باید په افغانستان کې د ثبات په خاطر د تروریستانو ملاتړ بند کړي. دا خبرې جنرال دولت وزیر د پنځشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره د مرکې پر مهال د پاکستان د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وکړې. د پاکستان د دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال وویل چې روسیه باید په افغانستان کې د ثبات د پروسې مشري په خپل لاس کې واخلي. د غوښتنه کړې ده چې روسیه دې د افغانستان د ثبات په خاطر لوی رول ولوبوي او پاکستان به په افغانستان کې د سولې د راوستلو په خاطر د روسیې د نوښت ملاتړ کوي. جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته د خواجه آصف د خبرو په عکس العمل کې داسې وویل:
اساسي خبره دا ده چې د دې په ځای چې د پاکستان د دفاع وزیر د روسیې نه هیله وکړي د هغې په ځای باندې دوی په خپل هیواد کې تروریستانو ته ځای نه ورکوي، ښوونه روزنه دې نه ورکوي، په ضمن کې دوی د مسلکۍ نه افغانستان ته دې نه رالیږي. نو د دې په ځای باندې باید د دفاع وزیر دغه ژمنه کړې وای چې موږ نور په افغانستان کې مداخله هم نه کوو او د تروریستانو حمایت هم نه کوو.
جنرال وزیر زیاته کړه چې که پاکستان دا کار وکړي په هغه ورځ به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تر څو چې پاکستان د تروریستانو لملاتړ لاس وانخلي په افغانستان کې د سولې راتګ ستونزمن دی. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله ستنکزی بیا د پاکستان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي.
وا خبره ته است چې یو د نړۍ د سره مداخله کوي چې د بلیو یو هوا چې هغه مستقل دولت لري، یو درنګي هوا د غفچارو کې څلورمګړي هوا ته اصطلاح تشویق کوي. او بل مسله دا ده چې دا د سبب چې پاکستان غواړي چې افغانستان د سولې پروسه لپاره څه کوي چې
تر دې مخکې د امریکا یو شمیر نظامي چارواکو پر روسیه تور پورې کړی دی چې په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي، خو روسیه دغه تورونه رد کړي دي او وایي له طالبانو سره تماسونو هدف یې د سولې پروسې ته د هغوی هڅول وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې موضوع اړوند د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وویل چې دا په بشپړه توګه بې بنسټه او غیر مسلکي خبرې دي. یو شمیر افغان امنیتي چارواکو هم د طالبانو او روسیې د زیاتو سوي تماسونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد ردمنیش ازادي راډیو ته ویلي چې د سیمې هیوادونه د دې پر ځای چې وسلوالې ډلې تمویل کړي باید د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په مارکه کې ویلي و چې روسانو ته ویلي دي چې کله طالبانو سره اړیکې د وجاړۍ لپاره وکاروي دا اور به د مرکزی آسیایي هیوادونو للارې روسیې ته هم ورسیږي. روسیه همداراز د افغانستان اړوند درې ځلې کانفرنسونه جوړ کړي چې لومړۍ غونډې ته افغانستان نه و بلل سوی او افغانستان یې په اړه سخت غبرګون وشود. افغانستان په دې وروستیو کې د طالبانو د ګڼ شمیر خونړیو حملو شاهد و چې وروستۍ بیلګه د بلخ په دهدادی ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلی اردو پر جماعت او خوړنځای حمله ده چې پکښې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره 115 کسان ووژل شول.
په عین حال کې یوې مشکوکې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې برید کړی او څو تنه پاکستاني طالبان یې وژلي. د دې پېښې جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
که چیرې د چهارشنبې د ورځې دغه برید تایید سي نو دا به د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې له پیل راهیسې د پاکستان پر خاوره د امریکایي بی پیلوټ الوتکې دوهمه حمله وي. د شمالي وزیرستان د طالبانو ویان عبدالله وزیرستاني ویلي چې په دې برید کې درې ملکي کارګر او اووه تنه پاکستاني طالبان وژل سوي دي. مالک وحید الله یو سیمه ییز قبایلي مشر دی چې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دوه توغندي لیدلې چې په غره کې یو کور په نښه کړ. دوی وایي زه په بیړه له هغه ځایه لرې شوم. یو پاکستانی استخباراتي چارواکي او حکومتي سرچینې ویلي چې د دوی په باور دا د امریکایي بې پلوټه الوتکې برید و. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شمالي وزیرستان تر 2014 کال پورې د طالبانو یو پیاوړی مرکز و، خو وروسته د پاکستان پوځ د طالبانو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړه او د دې ډلې ډېری کسان یې اړ ایستل چې د افغانستان لوري ته واوړي. د پاکستان د طالبانو تحریک سرچینو ویلي په وژل سوو کې یو لوړ پوړی قمندان عبدالرحمن شامل و. په څو وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دننه د امریکا د بې پلوټه الوتکو بریدونه کم سوي دي، خو د امریکا متحده ایالاتو وروستی مهم برید تیر کال په مې میاشت کې د پاکستان په بلوچستان کې وسو چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکښې ووژل سو.
او سم په مخړې ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. پینټاګون وایي چې دوه امریکایي پوځیانې په ننګرهار کې د داعش پر ضد په جګړه کې وشل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی پلاوی سبا افغانستان ته راځي. په دې پلاوي کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون د ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. دا پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې لمخې به په راتلونکو دریو کلونو کې ډیر زره خزینه خونکي په کار وګمارل شي. دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تمه ده چې د دې ګوند یو شمېر بندیان نن له زندانه خوشي شي. د برتانیا پولیس وایي یو 20 کلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د ترهګرۍ په شک نیولې. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګ یانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره په هڅو کې له یو بل سره همکاري کوي. او د مقدونیا یو ملت پالا ګوند شاوخوا 200 پلویان پرون د دې هیواد په پارلمان یرغل وکړ او د غلطۍ له نورو لورو سره خډب کړي. دا د ازادي رادیو دا دوستانو تاسو دا او نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې هم لستلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. په غنو خارونو کې د اف ام 5.5 خبري لویدیزی ورځپانې د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد شیبر ورته کتنه کړي.
فارن افیرز خبرونه لیکي چې افغان ځواکونو چې شاوخوا 1300 امریکایي پوځیان ملاتړ کوي د اوړي د یو بل فصل جګړه پیل کړي، خو دا ځل افغان ځواکونه له خپلو امریکایي ملاتړیو سره یو ځای له دوو نورو ځواکونو سره مخامخ دي، له روسیې او ایران سره. د فارن افیرز په وینا دغو دواړو هیوادونو په شمې کې د طالبانو ملاتړ وکړ او دا وی رښته چې د جګړې په دې موسم کې شایي طالبان د کوم ولایت مرکز ونیسي چې له دې سره به د افغان حکومت مشروعیت یو ډول تر سوال لاندې راشي. خبرونه وړاندې لیکي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له ایران او روسیې سره یو اجماع رامنځته کړي، همداراز له چین، هند، پاکستان او د فارس خلیج له عربي هیوادو سره یو اجماع رامنځته کړي تر څو په افغانستان کې د نیابتي جګړو مخه ونیول شي او دغه هیواد باثباته شي. روسیا ادعا کوي چې د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې هغوی د ازبکستان د اسلامي تحریک په څیر ګوندونه نه پرېږدي چې په منځنۍ آسیا کې بې ثباتي راولي. همداراز منځنۍ آسیا ته د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته کوي، خو د فارن افیرز په وینا د دې حمایت اصلي علت دا دی چې ماسکو غواړي د امریکا متحده ایالاتونو ته مشکلات پیدا کړي. فارن افیرز د خپلې مقالې په روسیې کې لیکي چې له طالبانو سره د روسیې مرستې عجیبه دي، ځکه چې له روسانو سره په 80 میلادي لسیزې کې مجاهدینو خونړۍ نښتې کړې وې. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان د همدې لسیزې د جګړو یوه خاطره خپره کړې ده. فوټو ژورنالیست جان داوننګ وایي چې د 1980 کلونو په لومړیو کې د پېښور ته ولاړ او له هغه ځایه بیا له مجاهدینو سره افغانستان ته روان شو. د خبریال لیکي چې موږ به په افغانستان کې په یوه کور کې تر دوه شپو ډېر نه پاتېدو، ځکه چې د شوروي ځواکونو د برید وېره وه. ګارډین بیا د دې خبریال اخیستی عکس خپور کړی دی. په دې عکس کې د یوه دوه منزله ودانۍ څلور لوی کړکۍ ښکاري چې په هره کړکۍ کې وسلوال ولاړ دي. په عکس کې دوې وړې ورسۍ او دوې دروازې هم معلومې شي چې په تکه توره شپه کې وسلوال پکې معلومې شي. دا عکس په شپه کې اخیستل شوی دی. فوټو ژورنالیست جان داوننګ وایي چې هغه وخت برېښنا نه وه او د دې ودانۍ په هره کوټه کې مې د تصویر لپاره بیل فلش ولګاوه او بیا مې عکس واخیست.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې دا پاکستان یو هیات افغانستان ته راځي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې راتلونکې د پاکستان د پارلمان یو لوړ رتبه هیات به کابل ته ورشي. د دې ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون خبریالانو ته وویل چې پاکستان هیات به له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره خبرې اترې وکړي. رحمت الله افغان پرې تفصیل لري.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د پاکستان هیواد یو باصلاحیته لوړ رتبه پلاوی کابل ته راځي چې له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سربیره به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سره هم وګوري. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه پلاوي کې د پاکستان د واکمن او اپوزیسیون د دواړو ګوندونو استازي شامل دي.
در هفته پیش رو یک هیئت عالی رتبه پارلمانی
هغه وایي راتلونکې اونۍ به د پاکستان د پارلمان یو لوړپوړی پلاوی چې په هغه کې د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو دواړو مجلسونو استازي هم برخه لري کابل ته راسي چې له ولسمشر اجرایه رئیس او د ملي شورا د مجلسونو له رئیسانو سره به وګوري. دوی به د وروستۍ پیښې په اړه هم افغان حکومت ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر دې ډېرې ترنګلې سوې چې د فبروري په 19مه د پاکستان د سن ایالت په لال شهباز قلندر زیارت کې حملې تر اتیا و ډېر کسان ووژل. تر دې حملې وروسته پاکستانی پوځ یوه نیمه میاشت وړاندې د بې مودې لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ وتړلې. د افغانستان ولسي جرګه وایي دغه پاکستانی پلاوی به چې ټاکل شوی کابل ته راسي د پارلمان او سنا مجلس د مشرانو او یو شمېر غړیو سربیره ایالتي وزیران هم پکې شامل دي. د دغه جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه پلاوی د راتګ چې د ده په خبره د شنبې په ورځ به له دوی سره وګوري، هدف یې دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې یو ځل بیا ورغوي.
د دوی اجنډا بدایي چې د مونږ حکومتي چارواکو سره هم ګوري، ځکه دوی سره ایالتي وزیران هم شته دي، نه یوازې پارلمان رئیس او د سنا رئیس او د پارلمان غړي، د دوی ایالتي وزیران هم ورسره دي چې زموږ وزیرانو سره او نورو حکومتي چارواکو سره هم ګوري. لنډ هدف چې دا هغه دا ده چې دوی وایي چې څرنګه وکولی شو چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې بیرته راخي کړو، په خصوص د شوراګانو او د حکومتونو ترمنځ باندې.
د پاکستان د حکومت پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې دوه اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي و چې سږ کال به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له ساړه حالاته ووځي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره پر روسیې د فشار د زیاتولو غوښتنه کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون د امنیت شورا لغړو وغوښتل چې پر روسیې د فشار له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره هڅه وکړي. نیکی هیلی چې سوریې ته د بشری مرستو د رسولو په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله وویل مسکو لا هم د دمشق ملاتړ ته دوام ورکوي او زیاته یې کړه روسیه د بشار اسد رژیم پریږدي چې اړو خلکو ته د بشری مرستو د رسیدو مخه ونیسي او د هغه رهبر ملاتړ کوي چې د خپلو خلکو پر ضد کیمیاوي وسلې کاروي. میرمن هیلی وویل یوازې روسیه دا جګړه پای ته رسولی شي خو که وغواړي. میرمن هیلی وویل حتی د مسکو د احتمالي ویټو په صورت کې هم باید د سوریې د کړکیچ د ختمولو لپاره پر مسکو چې د بشار اسد تر ټولو نږدې متحد دی فشار زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې دا به د امنیت شورا هڅولو ته دوام ورکړي. زبا پر امنیت شورا فشار راوړلو ته دوام ورکړم څو دې ته له پام پرته چې روسیه به یې ویټو کړي یو اقدام وکړي، ځکه دا زموږ آواز دی چې باید واورېدل شي. روسیه تر اوسه د سوریې په اړه د امنیت شورا اته پریکړه لیکونه ویټو کړي دي او په دې توګه یې د اسد د رژیم له بقا سره مرسته کړې. په دې ترڅ کې پوروستي پریکړه لیک کې چې ویټو شو د کیمیاوي وسلو هغه مرګونه بریت غندل شوی و چې د ماشومانو په ګډون لسګونه ملکی وګړي پکې ووژل شول. چین هم په دې مسله کې د روسیې ملاتړ کړی او تر اوسه یې شپږ پریکړه لیکونه ویټو کړي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په روسیه کې یو تاریخ پوه د جنسي زورونې په پلمه د روان میاشت په لومړیو کې محاکمه کیږي. یو شپېته کلن یوری دیمیتریف د جوزف ستالین په دوره کې د یو میلیون وژل شوو انسانانو په اړه آنلاین معلومات راټولول. سفیولا ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د ستالین د ظلمونو پرده پورته کوونکی تاریخ پو محاکمه کیږي. یوری دیمیتریف نیم عمر د جوزف ستالین د قتلونو په باب په څېړنو تیر کړی، خو اوس د ماشومانو د جنسي ځورونې په تور محاکمه کیږي. یو شپیته کلن دیمیتریف د روسیې د شمالي سیمې کریلیا په حق کې د جوزف ستالین د ظلمونو پرده پورته کړې وه. هغه یو کتاب لیکلی چې لږ تر لږه د 1200 کسانو نومونه پکې راغلي چې د جوزف ستالین پټو پولیسو وژلي وو. پولیسو په تیر ډسمبر کې یوری دیمیتریف ونیو او که چیرته محاکمه او جرم پرې ثابت شي له 8 تر 15 کلونو بند سره مخ کیږي. څارنوالانو ویلي د هغه د کور له کمپیوټره د یوې 11 کلنې نجلۍ نتاشا 9 لوڅ عکسونه موندلي دي. نتاشا هغه څوک ده چې په 3 کلنۍ کې یوری دیمیتریف او میرمن یې په ګډه په فرزندي اخیستې وه. یوری دیمیتریف د جنسي ځورونې تورونه رد کړي. د هغه همکارانو په دننه او بهر کې دا د حکومت یوه دسیسه بللې چې غواړي یوری دیمیتریف ته د ستالین له ظلمونو د پردې د پورته کولو په خاطر سزا ورکړي. د دیمیتریف یوه همکاره ایرینا کورنیش چې کلونه ورسره نخت لري وایي په دې وروستیو کې د اعدامونو د ډیټابیس په اړه یوری ته ډېر ټلیفونونه کېدل. ایرینا په یوری د لګېدلي تور یعنی د جنسي ځورونې په اړه وایي چې یوری نتاشې ته تر یو پلار ډېر ورنږدې وو او خاصه پلارنۍ مینه یې ورکوله له هغه څه چې هیڅوک خبر نه دي.
ما د دیمیتریف په کور کې کلونه ژوند کړی دی. هغه له خپلې رضایي لور نتاشا سره ډېر نږدې وو. د هغوی ارواوې سره تړلې وې، په سترګو کې سره پوهېدل. دا دقیقا هغه څه دی چې ډېر خلک پرې نه پوهېږي. کېدای سي هغه تر یوه پلاره نتاشې ته د یوه نیکه په څېر ډېر نږدې وو.
یوری په دې وروستیو وختونو کې د هغو 1,000,000 قتلونو په باب آنلاین معلومات راټولول چې ویل کېږي د جوزف ستالین د 40,000 پټو استازیو لخوا وژل شوي وي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورټونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی او کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې سید همایون راشي او بله خبرونه درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
زمانم ننګیاله د غرختونو ملي لام کړی دی. مثلا متر په شپېتره بای
شې لیلامو یې څډوالې لیلامو
دا که 500 روپۍ وروړو یا 300 روپۍ وروړو شپېتره په لیلامو 11 روپۍ 12 روپۍ موږ د مزدوري جوړېږي او څه د خلکو گزار رواني حالات د اقتصاد ټولو زیب ده دی. هرې خوانه
ځینې خلک وایي چې دغه لیلامي شان چې کوم دي دا تاریخ هم تیری وخت هم تیر وي او دا کیفیت هم ښه نه وي ځکه لیلام کېږي څوک یې اخلي نه. رښتیا هم داسې ده
دا دوکانو کې کولای شي په لحاظ هغه وګوره مخامخ درته ښکاري اوس د سیمې د بازار نه راوړله دوکانو کې 80 روپۍ دي چې هغو هر یو دوکاندار 50,000 روپۍ د دوکانونو کرایه ورکوي. په دغه صفات باندې خرڅوي. نور انشاءالله په مال کې هېڅ توفیر نشته. دا زر د ذمه وهمه دغه دوسپروشان چې کوم کار کوو د خلکو هم ګټه لاوې موږ هم داسې یو ګزاره حال د کور مزدوري دپاره پیسې جوړه کړو. دا خبرې نورې غلطې دي. هغه کوم چې غلط کار کوي هغه بیا دغه شیانو ته نه هغه بیا غټ غټ کارونه کوي.
دا مشتریان چې ځان ته راجذبوي څه ډول یې راجذبوي یعنې کومې خبرې کوي؟
نور دا مشتریان چې راجذبوي دغلته ورته غږ کوو چې ارزان ویسي ښه ویسي بس دغه یو اکاسوي مې دا خو ځنې ورکوش وي موږ ورته بس کله کله وایي چې کالی جلوه به پوش به بر کالی نه برآمد او کالی یو یو نوم ورباندې ږدو. په اصل کې دا په خپلو نومونه نه لري بس کش کپړې دي چې نه وي نور داسې خاص نومونه نه لري.
ځینې دوکانداران بیا په دې جامو باندې د سندرغاړو نومونه ږدي کنه چې دا د پلانې جامې دي دا د پلانې دي دا خو به نه کوي.
نه 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 دا خبرې نشته دي. دا خبرې موږ نشو کولی. ولې زموږ رخ چې دی یو رقم ده لکه نازي اقبال کالي شو لکه پرون ماته چا ویل وای دا د غزل جاوید جامې دي او په منځ کې غزل جاوید غریب مړ شوی دی او څوک یې فرزانه ناز جوړې زوړه منور زه د تقریبا 15 کالو کاروباري یم. زه وډي روډو کې څوک نه په کارې مخ تر اوسه پورې ما د ځان قبله باندې نوم نه دی مخکې برادل چې دا نغمه منګل کړی دی او دا لیلا مجنون کړی دی دا هغه او دغه کړی دی. خو ما ته زه خپل په شرمېږم چې د اختیار درته وایم.
تا ول 15 کاله کیږي چې هم دغه کاروبار کوي. نو 15 کاله ولې تر اوسه هم د سرک په سر پاتې شوی ولې دوکان نه لري؟
هر څه په پیسو کېږي. دوکان دی وجه موږ دغه پیسې له پیدا کو چې د خپل کور مصرف پوره کو واغم کله په مړه کې د کله په نهر اته دغه ټول خلکو ته معلوم دی زب دغه کلونو کار کوم زغر می ډوډۍ نه خورم زم چې ودرې ګز د کور خرچه پوره کما اته د کور خرچه نشي پوره کوم زب د خپل یو کرای کور کې وسېګم چې خدای ګوا د په قیامت کې زبې چاته جواب ورنکم چې دروازه مې نه لري پردی می را کوړې کړې دي نور یو څه غټ آمد وی چې دغه ژوند خکې دکان جوړ کې دو زندگی جوړ کې موږ د غور دغه د لاس مزدوري دي چې دغه سره پیاز او بیخ پیاز کېږي دین زیاتې دل نه شي.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح 8 سور سال 1396 شمسی صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا توافقنامه ای را امضا کرده است که بر اساس آن روند بازگشت پناهجویان سرعت می‌یابد که درخواست‌های پناهندگیشان در اروپا رد می‌شود. مقامات محلی ولایت جوزجان می‌گویند معاون والی نامنهاد طالبان برای این ولایت توسط داعش به اسارت گرفته شده است. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در جنگ علیه شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان دو عسکر آمریکایی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. قرار است امروز شماری از زندانیان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آزاد شوند. پلیس بریتانیا یک مرد 27 ساله را به خاطر داشتن اسلحه غیرقانونی و گمان این که برای اجرای اعمال تروریستی آمادگی می‌گرفت دستگیر کرد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید در جنگ علیه گروه داعش در شرق افغانستان دو عسکر آمریکایی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. جف دیویس سخنگوی پنتاگون دیروز گفت این عساکر روز چهارشنبه در جریان یک عملیات در ولسوالی ننگرهار کشته و زخمی شدند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که این سه عسکر در عملیات در ولسوالی اچین سهم داشتند. این مقام که از افشای نامش خودداری شده گفته است این عساکر در ترکیب قوای خاص آمریکایی فعالیت می‌کردند. 8 اپریل نیز یک عسکر آمریکایی در جریان عملیات بر ضد داعش در ولسوالی اچین در ولایت ننگرهار کشته شد. مقامات آمریکایی و افغان گفتند مراکز بزرگ داعش در ولسوالی اچین و مناطق اطراف آن موقعیت دارند. اردوی آمریکا به تاریخ 13 اپریل بزرگترین بم غیر اتمی را در این ولسوالی استفاده کرد که به گفته آنها در نتیجه حدود 100 جنگجوی داعش کشته شدند. معین تدریسی وزارت معارف افغانستان میگوید برنامه ای را روی دست دارند که بر اساس آن در 3 آینده 30,000 معلم زن را استخدام خواهند کرد. ابراهیم شنواری روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پلان داریم انشالله به تمام مکاتب در 3 آینده 30,000 معلم میگیریم که 30,000 ش امسال عملا کارشان شروع کردیم و با استخدام یزیا پر مرحله دویشان شروع میشه، یعنی به مکاتب زنانه معلمین زنانه میگیریم و اولویت ماست.
بر اساس گزارش ها به خاطر نبودن معلمین زن در مکاتب ولایت عمدتاً نعم دختران از رفتن به مکاتب محرومند. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. یک هیئت عالی رتبه پاکستان فردا شنبه وارد افغانستان خواهد شد. در ترکیب این هیئت رؤسای هر دو مجلس پارلمان، رهبران احزاب حاکم و اپوزیسیون و دو عضو کابینه این کشور شاملند. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد هفته گذشته به رادیو آزادی گفت رهبری پاکستان صلاحیت های خاص و گسترده به این هیئت داده است.
در نویت خود فکر می کنم که با صلاحیت ترین هیئتی است که بار اول در سالها با کابل میره و با یک سلسله صلاحیت ها میره که از یک صلاحیت بالاتر برخوردار است. صلاحیت بالاتر برخوردار باشد، صلاحیت مذاکراتی به سطح بالاتر هم می داشته باشد.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه حکومت افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت این هیئت با رئیس جمهور، رئیس اجراییه و دیگر مقامات حکومت افغانستان دیدار خواهد کرد. مسئول مطبوعاتی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید انتظار می رود شماری از زندانیان این حزب امروز آزاد شوند. قریب الرحمن سعید روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
انشاءالله ده حزب اسلامی سیاسی بندیان و ده زادی دو موضوع ده ده جمعی پورس حتی المقدور ممکن ده چه اگر طول ازاد چی بازشان.
اما قریب الرحمن سعید نگفته است که به چی تعداد زندانیان حزب اسلامی آزاد خواهند شد. آزاد ساختن زندانیان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار یکی از مواد اساسی توافقنامه صلح میان این حزب و حکومت افغانستان است. این توافقنامه در ماه میزان سال گذشته میلادی امضا شد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پلیس بریتانیا یک مرد 27 ساله را به خاطر داشتن اسلحه غیرقانونی و گمان این که برای اجرای اعمال تروریستی آمادگی می گرفت دستگیر کرد. این مرد در نزدیک پارلمان بریتانیا و سایر ساختمان‌های حکومت این کشور دیروز دستگیر شد. پلیس میگوید این مرد در سرک وایت هال هنگام تلاشی در حال دستگیر شد که مقاومت میکرد. به گفته پلیس در جریان دستگیری این شخص به کسی آسیب نرسیده است و هویت وی را مقامات افشا نکردند. تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفته است دستگیری این فرد مشکوک آمادگی پلیس بریتانیا را در برابر هر گونه رویدادها نشان میدهد. فکر می کنم دستگیری این فرد نشان می دهد که پلیس استخبارات و ادارات امنیتی ما مثل همیشه در حالت آماده باش قرار دارند و در مورد مسئول نگه داشتن ما فکر می کنند. شمار زیاد وزارتخانه ها و سایر تأسیسات دولتی به شمول پارلمان بریتانیا در سرک وایت هال موقعیت دارند و این سرک به جاده ای که در آن دفتر تریزا می صدر اعظم بریتانیا موقعیت دارد منتهی می شود. رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم ژاپن میگویند برای حل تنش‌ها بین کوریای شمالی و کشورهای رقیب روی برنامه راکت‌های بالستیک آن کشور همکاری خواهند کرد. ولادیمیر پوتین و شینزو آبی دیروز در یک نشست خبری مشترک در مسکو گفتند که خواهان آغاز دوباره مذاکرات بین‌المللی شش جانبه برای جستجوی یک راه حل مسالمت‌آمیز در مورد مسئله اتمی در شبه جزیره کوریا هستند. در این مذاکرات ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، کوریای شمالی و کوریای جنوبی شاملند. ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفت به عقیده وی و صدر اعظم ژاپن متاسفانه وضعیت در شبه جزیره کوریا رو به وخامت نهاده است. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن از کوریای شمالی خواست تا از هر گونه اقداماتی که از جانب سایر کشورها تحریک‌آمیز تلقی شود خودداری کند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حدود 200 تن از حامیان حزب ملتگرای مقدونیه دیروز بر پارلمان این کشور در شهر اسکوپیه هجوم بردند. اعتراض کنندگان پس از آن به این اقدام متوسل شدند که یک ائتلاف سوسیال دموکرات ها و احزاب البانی تبار یک سیاستمدار البانیایی تبار را به حیث رئیس پارلمان آن کشور تایید کردند. خبرنگار رادیو آزادی از شهر اسکوپیه پایتخت مقدونیه گزارش می‌دهد که اعتراض کنندگان زوران زایف رهبر حزب سوسیال دموکرات‌ها و رئیس ائتلاف حاکم پیشنهاد شده را به شدت لاتوکوب کردند. اعتراض کنندگان بیرق‌های مقدونیه را با خود حمل می‌کردند و به حمایت از حزب ملت‌گرایان کشور شعار می‌دادند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان کمیشنر امور توسعه این اتحادیه در یک اعلامیه مشترک تنش‌ها در مقدونیه را نکوهش کردند. آنها گفتند که وزارت داخله و پلیس مقدونیه باید امنیت پارلمان و اعضایان را تأمین کنند. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعت خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل می گوید تلفات افراد ملکی در افغانستان نشان می دهد که این کشور برای عودت مهاجرین ناامن است.
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که امو تعهداتی که کردن در بخاطر برنامه ادغام مجدد با دولت افغانستان با او تعهدات خود عمل کنند.
وزارت دفاع افغانستان می گوید در عکس‌العمل به اظهارات وزیر دفاع پاکستان، پاکستان به جای این که از روسیه تقاضا کند باید خود از حمایت تروریستان دست بکشد. مردم در مورد هفتم و هشتم ثور چی می گویند؟
هشت ثور دیگه بعد از هشت ثور که نیم مردم آمد بیخی افغانستان از بد بدتر شد.
در برنامه رنگ های زندگی هم می شنوید.
این حالا دمی زیارت می رسیم حالا را غلط کردیم که بریم خانه ما. ما تو دن دلال ما اصلا شدیم این دکتر ما چون زردی گرفته نگرفته خاطر این بکر یک دم بکار تخلال.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. سازمان عفو بین الملل می گوید تلفات افراد ملکی در افغانستان نشان می دهد که این کشور تا چه حد برای عودت مهاجرین ناامن است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه اعلان کرد که در سه ماه اول سال جاری میلادی بیش از 700 فرد ملکی در این کشور کشته شدند. حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا توافقنامه ای را امضا کرده است که بر اساس آن روند بازگشت پناهجویان سرعت می‌یابد که درخواست‌های پناهندگیشان در کشورهای اروپایی رد می‌شود. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
حمله ها بر غیر نظامیان در سه ماه اول سال روان میلادی و ناتوانی حکومت افغانستان در جهت کسب اطمینان در مورد حفاظت لازم از این غیر نظامیان نشان می دهد که افغانستان هنوز برای مهاجرانی که قرار است به این کشور بازگردند مکان ناامن است. این در اعلامیه دیروز سازمان عفو بین الملل گفته شده است. در اعلامیه به نقل از حوریه مصدق محقق بخش افغانستان این سازمان آمده است، در یک زمانی که میزان تلفات غیر نظامیان همچنان بلند است، زنان و کودکان از بدترین خشونتها رنج میبرند، این به پروایی حکومت هاست که ادعا کنند افغانستان برای بازگشت مهاجران امن است. در اعلامیه به گزارش روز پنجشنبه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز اشاره شده است. بر اساس این گزارش در سه ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 715 فرد ملکی کشته و 1466 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد می گوید که در سال 2016 صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی به افغانستان بازگشتند. حکومت افغانستان در جریان نشست بروکسل در اکتبر 2016 یک توافقنامه را با اتحادیه اروپا امضا کرد. بر اساس این توافقنامه روند بازگشت پناهجویانی که درخواست‌های پناهندگیشان در کشورهای اروپایی رد می‌شود سرعت می‌یابد. در اعلامیه سازمان عفو بین الملل به نقل از خانم مصدق گفته شده این تکان دهنده است که حکومت افغانستان که امنیت پایتخت این کشور را تأمین کردن نمیتواند روی استقبال از بازگشت کنندگان توافق کرده که قادر به حفاظت از آنان نخواهد بود. این نگرانی در حال مطرح می شود که مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اخیراً به رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا پولی را که برای ادغام مجدد پناهجویان افغان وعده کرده بود در اختیار افغانستان قرار نداده است. حفیظ احمد میاخیل در ادامه افزود:
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که امو تعهداتی که کردن در به خاطر برنامه ادغام مجدد با دولت افغانستان با او تعهدات خود عمل کنن و کسایی که برگشت داده میشن با اینا کمک کنن. در غیر آن شاید پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشن وقتی اینا به افغانستان فرستاده میشن، دوباره مهاجر شوند، با گروه های تروریستی بپیوندند و با مشکلات گوناگون روبرو شوند.
اما سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صحبت با رادیو آزادی از آغاز روند کمک در بخش ادغام مجدد خبر داده است. مایا کاسیانچیچ گفته که اتحادیه اروپا در بخش ادغام مجدد پایدار بیش از 80 میلیون دلار با افغانستان کمک می کند.
بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان به جای اینکه از روسیه میخواهد که پروسه ثبات در افغانستان را رهبری کند، باید خود از حمایت تروریستان دست بکشد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته است که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه از وزیر خارجه روسیه خواست پروسه ثبات در افغانستان را رهبری کند.
رادیو آزادی
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان که از روسیه خواسته است پروسه ثبات در افغانستان را رهبری کند گفته است به جای این خواست پاکستان خود باید از حمایت تروریستان دست بکشد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه در جریان ملاقات با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این خواست را مطرح نموده از ابتکار روسیه به خاطر تحکیم ثبات در افغانستان حمایت کرد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به جای آن که وزیر دفاع پاکستان از روسیه همچو امیدها را داشته باشد باید به تروریستان در قلمرو خود جا نداده برایشان آموزش ندهند، آنها را تسلیح نکرده و به افغانستان اعزام نکنند. به جای همچو درخواست ها وزیر دفاع پاکستان تعهد کند که دیگر در افغانستان مداخله نکرده از تروریستان حمایت نمی کنند. به گفته جنرال دولت وزیری تا زمانی که پاکستان از حمایت تروریستان دست نکشد تأمین صلح در افغانستان با دشواری مواجه خواهد بود. نصرالله ستانکزی کارشناس امور سیاسی و حقوقی این درخواست وزیر دفاع پاکستان از روسیه را مداخله در امور افغانستان خوانده می گوید. این مداخله در امور داخلی یک کشور است که خود دولت دارد. یک کشور سومی کشور چهارمی را به مداخله در امور آن تشویق می کند. دیگر این که پاکستانی ها می خواهند پروسه صلح افغانستان را بیشتر از این هم مشکل بسازند. قبل از این تعداد از نظامیان امریکایی به شمول وزیر دفاع آن کشور روسیه را به تجهیز طالبان متهم کردند. اما روسیه ادعای این که به طالبان اسلحه می‌دهد را رد کرده گفته است هدف از تماس‌های این کشور با طالبان تشویق آنها برای پیوستن با پروسه صلح افغانستان است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اظهارات اخیر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا را در این زمینه بی اساس و غیر مسلکی خوانده است. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفته است وی به روسها گفته است اگر علایقشان را با طالبان برای تخریب استفاده کنند آتش آن از طریق کشورهای آسیایی میانه به روسیه هم خواهد رسید. روسیه تا اکنون 3 اجلاس را در مورد افغانستان تدویر کرده است که در اجلاس نخستان از افغانستان دعوت نشده بود و باعث عکس العمل شدید حکومت افغانستان شد. به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در جنگ علیه شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان 2 عسکر امریکایی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. یک هیئت عالی رتبه پاکستان فردا شنبه وارد افغانستان خواهد شد. وزارت معارف افغانستان در 3 سال آینده 30,000 معلم زن را استخدام خواهد کرد. مسئول مطبوعاتی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید انتظار میرود شمار زندانیان این حزب امروز آزاد شوند. پلیس بریتانیا یک مرد 27 ساله را به خاطر داشتن اسلحه غیرقانونی و گمان این که برای اجرای اعمال تروریستی آمادگی میگرفت دستگیر کرد. رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم ژاپن میگویند برای حل تنش‌ها بین کره شمالی و کشورهای رقیب همکاری خواهند کرد. و حدود 200 تن از حامیان حزب ملتگرای مقدونیت دیروز بر پارلمان این کشور هجوم بردند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم سلطان محمد سرور بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه فارن افیرز می نویسد که نیروهای افغان که از حمایت حدود 8,000 سرباز امریکایی برخوردارند جنگ یک فصل دیگر تابستان را آغاز کردند. ولی این بار نیروهای افغان با حامیان امریکایی خود به نوشته نشریه با 2 قوت دیگر روسیه و ایران روبرو اند. فارن افیرز می نویسد که این 2 کشور در زمستان گذشته با طالبان کمک کردند و این نگرانی وجود دارد که امکان دارد آنها در این موسم جنگ مرکز کدام ولایت را سقوط دهند و مشروعیت نیروهای افغان را یک نوع زیر سوال ببرند. نشریه می افزاید که برای جلوگیری این مشکل باید رئیس جمهور ترامپ به یک نوع اجماع با روسیه و ایران دست یابد و همچنین یک نوع اجماع باید با چین و کشورهای عربی خلیج فارس به میان آید تا از جنگ نیابتی در افغانستان جلوگیری و این کشور آرام شود. روسیه ادعا می کند که از طالبان به خاطر حمایت می کند که آنها سازمان های چون تحریک اسلامی ازبکستان را اجازه نمی دهند که در آسیای میانه ناآرامی ایجاد کنند. مسکو میگوید که برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر هم با طالبان همکاری دارد، ولی نشریه فارن افیرز می نویسد که ایجاد مشکلات برای آمریکا در افغانستان مقصد اصلی حمایت مسکو از طالبان است. فارن افیرز می نویسد که کمک روسیه با طالبان عجیب به نظر می رسد، چون مجاهدین در سالهای 1980 جنگ مرگبار با روسها داشتند. روزنامه گاردین چاپ برتانیه یک خاطره از جنگهای آن دهه را نشر کرده است. خبرنگار عکاس جان داونینگ می گوید در اوایل سالهای 1980 به پشاور رفت و از آنجا با مجاهدین رهسپار افغانستان شد. این خبرنگار می نویسد که ما در افغانستان از بیم حملات نیروهای شوروی در یک خانه بیشتر از دو شب نمی پاییدیم. روزنامه گاردین یکی از عکسهایی را که این خبرنگار عکاسی نموده نشر کرده است. در این عکس چهار کلکین کلان یک خانه دو منزله دیده می شود که در هر یکی آنها افراد مسلح ایستاده اند. در این عکس دو کلکین نسبتاً کوچک و دو دروازه هم دیده می شود که افراد مسلح در تاریکی شب در آن به چشم می خورند. این عکس هنگام شب گرفته شده است. فوتو ژورنالیست جان داونینگ می گوید که آن زمان برق نبود و برای تصویر در هر اتاق این تعمیر از فلش یا روشنی انداز جداگانه استفاده کرده است.
امروز مصادف است با هشتم ثور و هشتم ثور همساله از سوی مجاهدین و طرفداران آنها در مرکز و ولایت افغانستان تجلیل می شود. برخی اعضا و رهبران تنظیم های جهادی می گویند 25 سال قبل مجاهدین با دادن قربانی و جهاد حکومت به حمایت شوروی را سرنگون و حکومت مجاهدین را ایجاد کردند. اما در اثر جنگ های داخلی بین تنظیم های جهادی و منازعه بالای قدرت میان آنها ده ها هزار تن در شهر کابل کشته شدند. مردم افغانستان در مورد هفتم و هشتم ثور نظریات مختلف و متفاوت دارند. جزئیات بیشتر را در این مورد فرشته ندا گزارش می دهد.
شماری از رهبران تنظیم های جهادی می گویند 25 سال قبل از امروز هشتم ثور در تاریخ افغانستان روزی است که در این روز تنها افغانستان نه بلکه برخی کشورهای همسایه های شمالی نیز از استعمار شوروی بیرون ساخته شد. آنان می گویند مجاهدین افغان از سال 1357 به خاطر مداخله شوروی در افغانستان به جهاد آغاز کردند و با قربانی دادن ده ها هزار مجاهد و حامیان آنان توانستند در سال 1371 حکومت به حمایت شوروی سابق را سرنگون ساخته و حکومت مجاهدین را ایجاد نمایند. مولوی محمد مختار مفلی رهبر نهضت اسلامی افغانستان روز پنجشنبه در مراسمی که به مناسبت روز هشت ثور راه‌اندازی شده بود گفت:
ملتی که با قوت ایمان جنایتگر تر شوروی سابق را به شکست واداشت. ملت عزیز و مجاهد افغانستان 14 سال تمام به خاطر دفاع از اسلام و میهن خیش قهرمانانه و ایثارگرانه به جهاد مبارزه پرداختند و روزی را به نام هشتم ثور پدید آوردند.
در تاریخ افغانستان هفت ثور 1357 مصادف است با کودتای رژیم خلق علیه ریاست جمهوری داوود خان در افغانستان و پس از پیروزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نور محمد ترکی رئیس این حزب به حیث اولین رهبر این نظام اعلام گردید. پس از ایجاد آن حکومت میلیون ها افغان خانه ها و قریه هایشان را رها کرده و علیه حکومت آن زمان جهاد و مبارزه را آغاز کردند. به گفته اعضای تنظیم های جهادی، آنان پس از 14 سال مبارزه مسلحانه بر ضد نیروهای اتحاد شوروی سابق و حکومت کابل، بالاخره در سال 1371 هجری شمسی توانستند ریاست جمهوری دکتر نجیب الله را سقوط دهند و به تاریخ 8 ثور همان سال با رهبری صبغت الله مجددی حکومت اسلامی را به وجود آورند. از سوی هم عادل شینواری، یک تن از باشنده های کابل، حکومت مجاهدین را بهتر از حکومت تحت حمایت شوروی سابق دانسته چنین میگوید:
اولم دستور و هفتم ثور روز بد بود. کشور به دست یاغی ها افتاد، انقلاب شد و پس از آن 30 میلیون افغان شهید شدند. به همین دلیل روز خوب نبود.
اعضای تنظیم های جهادی هشتم ثور را روز کامیابی مجاهدین در تاریخ کشور می دانند، اما برخی دیگر از شهریان کابل از هشتم ثور خاطرات خوب ندارند. آنان می گویند پس از روی کار آمدن حکومت مجاهدین، جنگ های داخلی میان آنان به خاطر به دست آوردن قدرت به وقوع پیوست که تنها در شهر کابل بیشتر از 600 هزار تن کشته شدند. عبدالستار، یک تن از باشنده های کابل، می گوید:
حالا هفت ثور بهترین روز بود، خوب تجدید می شد.
هشت سور دیگه بعد از هشت سور که نیم مردم آمد بیخی افغانستان از بد بتر شد. مردم بسیار مشکلات ها برشان پیدا شد. مرگ زیاد شد.
برخی افغانان چنین میگویند آنان از هفتم و هشتم سور و از حکومت رژیم طالبان و همچنان از حکومت فعلی خاطرات خوش ندارند. آنان میگویند یکی از این نظام ها هم در زندگی آنان تاثیرات مثبت نیاورده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد برای ختم جنگ داخلی در سوریه بار دیگر خواهان افزایش فشارها بر روسیه شد. نیکی هیلی در نشست دیروز شورای امنیت این سازمان گفت رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه مانع رسیدن کمک‌های بشری به مردم می‌شود و با گفته او مسکو از این اقدام حمایت می‌کند. این نشست به هدف بحث در مورد رسانیدن کمک‌های بشری به سوریه اختصاص یافته بود. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از اعضای شورای امنیت این سازمان خواست که برای آوردن فشار بر روسیه از تمامی امکانات خود استفاده کنند تا مسکو برای پایان دادن جنگ سوریه تلاش کند. نیکی هیلی گفت مسکو هنوز هم به حمایت از دمشق ادامه می دهد. و افزود که روسیه رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه را اجازه می دهد که مانع رسیدن کمک های بشری به مردمش شود. با گفته خانم هیلی، روسیه همچنان از اسد حمایت می کند تا از اسلحه کیمیایی علیه مردم سوریه استفاده کند. او گفت تنها روسیه اگر بخواهد جنگ سوریه را متوقف ساخته می تواند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد افزود حتی در صورت ویتوی احتمالی مسکو هم برای ختم بحران سوریه باید فشارها بر متحد نزدیک این کشور زیاد شود. او در ادامه افزود من برآوردن فشار بر شورای امنیت ادامه خواهم داد تا اقدام را انجام بدهد بدون در نظر داشت این که روس‌ها به ویتو کردن آن ادامه خواهند داد، به خاطر که این صدای ماست که نیاز است شنیده شود. روسیه تا حالا 8 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه را ویتو کرده است. مسکو با این اقدامش به بقای رژیم اسد کمک کرده است. در آخرین قطعنامه‌ای که از سوی روسیه ویتو شد، حمله مرگبار اسلحه کیمیایی نیکوهش شده بود که در آن ده‌ها تن به شمول کودکان در سوریه جان دادند. چین نیز در ارتباط به این مسئله از روسیه حمایت و تا حالا 6 قطعنامه را ویتو کرده است. پیتر الچف معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در پاسخ به سخنان دیروز نیکی هیلی گفت روسیه، ایران و ترکیه برای پایان دادن جنگ سوریه به گونه مشترک کار می کنند تا کمک‌های بشری به مردم رسانده شود. الچف به هیلی گفت نه شما و نه دیگر نمایندگان غرب نگفتید که شما برای بهبود بخشیدن وضعیت چی کار می کنید.
حالا در برنامه رنگ‌های زندگی می‌شنویم که زندگی این شنونده رادیو آزادی چه رنگی دارد.
رنگ‌های زندگی.
نما گلافروز
خوشندی کجا؟
اوکراین کنا.
میشه برام بگو این چی مصروفیت داری؟
اله دادمی زیارت میرسیم اله را غلط کردیم که بریم خانه ما.
چطور کدام نظر گرفته بودی یا مطور میری زیارت؟
نه نظر نگرفته بودیم، اما تو دان دلال ما اساس شدیم این دکتر ما چون میزدی گرفته نگرفته خاطر این بکتو یک دم بکار تخلال.
خب مریض بردین دم انداختین؟
دم انداخته شکرانه است اینجار با دادم هم
دادم. دا چی دم انداخت برشان؟ چی داد ملا؟
کم پیاز داد و دم که بود گردن شنداخت ده کما که نمک بود گفت چیکو دادن تن بزنی خلاص.
پیاز چه رنگه برش
سفید
دم کدن؟
سفید بود میگه دم کدن.
خب
ما خودم داخل نشدم، دکتر رو داخل شد، دکتر که ما بیرون بود.
یعنی تنها یک مریض میدید، شما نرفتین خود.
نه.
شما عقیده دارین به اینکه یعنی بازم بعدم دعا خوب شوین؟
او به الله معلومه دیگه.
شما رم یک بار خواست ملای یا یک چند بار باید برم؟
نه، باز دیگه دفعه بیا خواه.
پیازا که گرفتین، انداختین در گردن دکتر. طور شد چرم؟
اول ندیدم دیگه چه رقمی انداخته ده یا نه انداخته.
پیش دکتر اون بردین مریض
تا؟ آه زیاد بردید، دادایی زیاد کدومش فایده نمیکنه.
نه، طبابت یونانی هم کار میگیرین؟
اونانی هم کار گرفتیم دیگه، فایده نمی کنه.
چطور خودت گفتی که من زیارت پیدا کنه نتانستم و به مشکل
و یایی؟ اومد که مبود.
خب نابلد هستین؟
اومد مغلا شد، ما پسنگده میریم الخانه.
خب نابلد هستین، یعنی مقدر بازار بیرون نمی بره؟
نه زیاد بازار این سوسو نمی گرم، بر آمدیم گم میشیم خلاص.
تشکر از خودت، زنده باشیم.
با این برنامه رنگ های زندگی، این مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی به پایان رسید. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل هند را همراهی کنید.
دیر از یه تمنیل تاسونا قدرمون دوستان و تاسونا.